خو له بده مرغه ځینې محصلان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې محصلان له پوهنتون څخه ویستل شوي دي او موږ مجبوره شوي یو چې دوی له هغه ځایه راوباسو.
مطابق از ما مجبور میشم که محصلین اخراج کړو.
د زده کړې په اړه جدیواله مال ځینو افغانو محصلانو زده کړ. ملګرو دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو میډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پیژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه اخیستي، د سرو زرو مډالونه د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق دلته اخیستلی دي باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل، واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونې وي. خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو به سره کوم وي. که څه ما هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابته کړو واقعا په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابی رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسې هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلي قیوم امیري نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه راسه شریک ولې شي shafaq@rferl.org. د خدای پامان. حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د حقیقت څه دی؟ داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دی. په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروگرام ز یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیات مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بل عموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه دمخه تاسو ته خراغلاس وایم، تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسسه ثبت شوې ده، چې دغه نمبر نه تقریبا 203 اویا موسسات خارجي او بین المللي دي. او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د جوګانو په قانون کې وضع شوي دي، لکه دغه ساختمانی، دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار د کرنه، د پرته دغه نه په ټولو ساحو کې دوی اجازه لري، دوی اجازه ورکول کېږي چې دا فعالیت وکړي.
سره چې تاسو ځینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولی، په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري، د نشه یي توکو په برخه کې، د هغې د مخنیوي په برخه کې، همدارنګه ساختماني برخو کې، ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي؟
هغه وخت یوازینی دلیل یې دا و، مخکې د انفاظ د قانون دا انجوګان دا اجازه درلود چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي، خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره هم پیدا شو. داسې یو تعداد کس مسئولین په دې فکر کوه چې که موږ دا ساختماني چاره انجوګان نه ورکړو، دغه خصوصي سکتور ممکن دلته زیانمن شي. سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبری مخې هم اوسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راولی، او امیده چه دا کابینه هم دا تایید والی بگذید چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابر شد. دکه چه وست نابرابری دا دکه موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا خپل دا دونر پس درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پس وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقت خود متاسفانه چې اگر داخلي موضوعات دا امکانات نه لري ځکه دغه سیاسي نمائندگی دوی ته نشته.
یعنی تاسو په نظر باندې خارجي موسسات، خارجي غیر دولتي موسسات یا انجوګان امتیاز لري؟
د خاصه امتیاز د سب په ارتباط نشته.
او دی فعالیتونو
د فعالیتونو هم دغه امتیاز دی د وزارت اقتصاد لخوانه یا ودانه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه واخلي د خپل دغه دونیشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان راوړي دغه نه معافیت ورکو او بل دا امتیاز بدای چې دغه ته د کله چې هڅه ته خپل امنیت لپاره وزارت داخلي ته معرفي کوي چې دوی امنیت خوندي وساتي.
او خدای چې په دې باره کې عمره ته وې اتمن تاسو په دې برخه کار کوي، خلک د کوم موساتو د فعالیت څخه ډیر راضي دي داخلي که خارجي؟
زه فکر کوم چې د رضایت د خلک رضایت په دې ارتباط لري چې د خدمات سره کوم ارزښت کېږي.
کوم خدمات ارزښت کېږي؟
او دا زه فکر کوم چې د داخلي موسسات چې ځکه چې د خلق ژبې پیژني، د انانات پیژني، دغه ضرورتونه پیژني او د محلي خلک په ژبه خبرې کوي او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي. زه فکر کوم د داخلي موسسات ښه نظارت کېږي د خارجي موسسات، ځکه د خارجي موسسات کله کله دغه داخلي خلک چې راځي دومره هغوی سره چارچلند ممکن که دغه د بعضې محدودیتونه چیزی چې هلته امنیت دي د خارجي هلته نهځي که د خارجي داخلي خلک ځي د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه دغه خارجي نه لري. په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګرده دغه افغانستان کې د داخلي موسسات دي چې دغه په خپله پروژه تطبیق کوي او هم د خارجي موسې د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي.
بله، بسیار سپاس. تاسو ته خبر نه داس معلومیږي چې ځینې امتیازات خارجي موسسات ډیر لري اما خلک د داخلي موسسو نه خوشاله دي. خو د معلوماتو لپاره ښه ده چې اوریدونکو پوه شي په کومو ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي. آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټولو ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډیر او ځینو کم؟
او دا یو ډیر ښه سوال دی، ځکه زما د ارزونې له مخې او زموږ د همکارانو د ارزونې له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي. دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده، دوم قدم ښه حکومتداري ده، دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ وي. هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر انجوان ډیر خوښ دی چې هلته لاړ شي
د مثال په توګه ضرورت یو بل لسیمه لري نو بیا د څنګه؟
نه، زه د مثال په توګه وایم تقریبا دا څلور یا درې ولایتونه لکه هرات، مزار، ننګرهار، قندهار د موسسات شتون ډیر زیاتی او همچنان په بعض ولایتونو چې دغه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان، لکه دایکندی، لکه بدخشان، حتی د چارچلند خلک د موسسات سره ډیر ښه دي، هغوی یو ښه فرصتونه هغوی سره برابروي. هلته ډیر موسسات خوښ دي چې هلته لاړ شي او خپل پروژې تطبیق کړي.
په دې برخه کې ستاسو وزارت د تشویقي څه پروګرام لري چې نه ځینې موسسات تاسو تشویق کوي چې داسې ولایتونو ته لاړ شي چېلته ضرورت ډیر وي؟
زمونږ دغه تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون انجوګانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چېرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه له لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بستر هغوی ته برابر شي.
بلې، بصیر صاحب، تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بالعموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیاتو موسسې فعالیت ته اشاره وکړه، دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده شوې، دا صحیح ده چې دغه عمدترین چې که زه وایم چې پورته د 90% ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسې ته ورکول کېږي، هغه داخلي موسسې ته ورکول کېږي دعوت
کوي. ستاسو د محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سږ کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بد امنی او ناامنی په سږ کال تقریبا د 500 میلیون پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي. د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیون ډالر
یو
بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یا لري یا نه لري، په مجموع کې تاسو د 1000 نه ډیر موسسې یادونه وکړه، د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي او موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي؟
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو، زمونږ دوه یوازنی دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون د جوغان دی او دغه رهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دلته موسسه کړي دغه نه محدودیت نشته، خارجي دپاره داخلي دپاره کوم
محدودیت نه. تاسو تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دی؟
دا خو دا یو قانوني پروسه ده، دا قانوني پروسه چې دا د هر څو پیژې چې د وزارت اقتصاد یا وزنه مرجع د سب د موسسات دي.
تقریبا زموږ د مسابقه وخت پای ته رسیدي، په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دي؟
او زمون خو رضایت دا یو شخصي دی، یو مسئول د دفتر په اساس او د رضایت د خلک یو وزنه معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د رضایت دی. زه چې د یو مسئول په صفت خبرې کوم، زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته ثبت شوي دي یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې دپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی، با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابي دپاره ده، یو فرصت د مدیریت دپاره ده، یو فرصت د ارتقای ظرفیت دپاره. خو د کمکونو مؤثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
بله، بصیری صاحب، یوه موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی، د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر کړی دی؟
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولی شو چې هر چې ته لاړ شي او دولاران هم دلته شتون لرو، دغه قوای بین المللي دلته شتون لرو، دغه پی آر تیګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو. پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستان لال دغه پی آر تیګان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د په یو منطقه کې امنیت نه هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه ګذاري وکړو. په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه ګذاري د دونرانو په انجوګانو له لارې نه کمه شوې دي، تقریبا د 30% پورې کمه شوې دي. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالې د سرمایه ګذاري د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته ده. هغه حکومتداری چې اوس په ادارو کې په ولایتونو کې هغه دي، چې هغه ښه حکومتداری یا چارچوب د انجوګانو سره سنی هغه هم یو دلیل ده چې دغه سرمایه. خو عمده دلیل ناامنی ده او دغه دونران دي چې دونران دغه زړه نه غواړي چې په ناامن ساحو کې سرمایه ګذاري
او د ناامنې له امله د تیر کال رسته تقریبا 40% پانګونه نه کمه شوې ده.
تقریبا او ګرچه زه په دې مخامخ دغه انجوګانو سره شما خبرې کړې دي، هغوی یعنی بعد انجوګان که مخکې د سرمایه ګذاري ډېر زیات وو اوس کم شوې دي. موسسه شته، موسسه
سره
اما فعالیت محدود شوی دی، ځکه چې بعض موسسو چې دی د غیر دولتي موسسو یو تعهد لري، دغه بشر دوستانه تعهد چې لري هغه وسیده ته موږ دلته شتون لرو، موږ دلته پاتې کیږو، ځکه چې موږ نه غواړو چې دغه افغانستان خلک یوازې پرېږدو. دا یو تعهد ده، دا یو خبره ده. خو منتها د دونر خبره ده چې دونر نه غواړي چې خپل پانګونه یا خپل سرمایه‌ګذاري د انجول لارې نه به ناامن او ساحو وکړي.
بله، د افغانستان د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیری څخه ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا، د خدای پامان.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ